ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شازنی او تکنیکی ملګری اسحاق میری نیکی هلی او سلامونه ومني په اسلام آباد کې روان د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ یا لاریون د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړوي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې د مشال راډیوي مجله ونی د خبرونه به وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه عظمی.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی. د پاکستان وزیر اعظم د زده کوونکو لپاره د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر اوربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللی. اوس د خبرونو تفصیل. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد کې د دې ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. تېر شپه پرلتوال ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه له جماعت علما اسلام سره د حکومت ضد مبارزه کې ټینګ ولاړ دي. د یاد ګوند یو مشر اکرم خان دورانی تیر ماښام خبر اعلان تول چې پرون له حکومتي مذاکراتي کمیټې سره د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غونډه سوي چې پکې دوی د احتجاجي مارچ پر غوښتنو ټینګار کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه خواوې به نن مازیګر درې بجې بیا غونډه کوي. بلخو د وزیر اعظم له دفتره پرون خبر سي بیان کړی راغلی چې عمران خان تیر ورځ د خپل اتحادي ګوندونو یوې غونډه تول د اپوزیشن پر غوښتنه به هیڅ وخت استعفا ورنه کړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن دې زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نوم د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق لوی غونډه تول چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زده کوونکو سره مرسته کیږي.
تاسو به د دې ښې نتیجې وګورئ. په اصل کې دا پروګرام د هغو قابلو زده کوونکو لپاره دی چې په کور کې پیسې نه لري. 2% برخه پکې د مازورو خلکو ده. 50% سکالرشپونه د جنکو لپاره دي.
ځوانان د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره له اوس څخه د ډسمبر تر 30 نیټې خپل درخواستونه د انټرنیټ له لارې د پاکستان د لوړ زده کړو له کمیسون یا ایچ ای سی سره جمع کولای سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قبایلي زلو زده کوونکو د دې پروګرام هرکلی کوي خو وايي دا وظیفې دې زیات کړل سي. له کوټ څخه شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې تښتول سوی ځوان د تاوان ورکولو باوجود تښتونکو وژلې دي. لسم ټولګي د دې زده کوونکي غوث الله مړی پرون د بلوچستان په قلعه عبدالله کې وموندل سو. د نوموړي خپلوانو مړی پر ماښام په کوټه کې د وزیر اعلی د کور مخ ته د احتجاج په توګه شو. پر دغه موقع په احتجاج کې برخه اخیستونکي د تجارو د اتحادی یو مشر بدرالدین کاکړ مشال رادیو ته وویل
زموږ د ښار یو تاجر دی کریم اغان میر دغه بچی په 14 اگست په ورځ باندې غواسه ویول اف ای آر او کال سی وراتلو د پیسو د پاره د تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسوله او د خلکو تاوانوم پروندور کړی دی.
احتجاج کوونکو د پیر د عاملینو د نیولو او هغوی ته د سزا غوښتنه کوله چې د وزیر اعلی جام کمال د نماینده وفد تر ډاډ ګرین وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړ او مړی له هغه ځایه یووړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر اوربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللې دي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال سره ISI ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. ګران هیواد د ناسم چلند په اړه نور تفصیل ورنه کړ. تر دې وړاندې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپل قونسلګری تړي. د دې اقدام په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستانیانو په شمول د ټولو بهرنیو سفارتکارانو خوندیتوب د ژمن دي. یاد وزارت زیاتوي چې له سفارتکارانو سره د هر ډول ناسم چلند او دوی ته دورپیشو ګواښونو د اداو په اړه به څېړنې کوي او ژر تر ژره به دا مسله هواروي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې ده. ریټرز او ایپی خبری آژانسونو یو ترک چارواکی د نوم نشودو په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور رسمي ایواد یې پرون ونیول. د ریپورټون تر مخه رسمي د هغې 15 کلن خاوند نجور او 15 ماشومان د شام په شمال غربي برخه کې د ترکیه تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو کنټینر کې اوسېدل. دغه ترک چارواکی د رسمي نیول د معلومات خزانه موندل بللي او وایي تمه ده چې له هغې به د داعش د طریقه کار په اړه ګټور داخلي معلومات ترلاسه شي. البغدادي د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب صوبه کې د امریکای انګور ځواکونو په عملیات کې وشل سو او داعش د اکتوبر پر یو دیرشمه ابو ابراهیم الهاشمی القریشی خپل نوی مشر وټاکه. امریکا د ایران لسر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره پر نږدې تعلق لرونکو نه کسانو بندیزونه لګولي چې پکې د نوموړي د دفتر مشر د هغه یو زوی او د ایراني عدلي مشر هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې واشنگټن د ایراني ځواکونو مشر هم تر بندیزونو لاندې راوستی دي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې پرون تهران وویل د 2015 کال اټومي تړون لژمنو لا نور په شا کېږي، اوس به اټومي بټۍ دوه چنده کار کوي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا جاري سوی بیان وایي په دې بندیزونو کې هغه غیر منتخب کسان په نښه کوي چې آیت الله خامنهي ته نږدې دي او بې ثباته کوونکي تګلارې عملي کوي. قزاقستان، سودان، برازیل او یو شمیر نور هیوادونه تیر کال د انټرنیټي ازادۍ په حواله تر ټولو بدترین هیوادونه ګرځول سوي دي. په واشنگټن کې میشتي د ازادۍ او جمهوریت د څار خپلواک ادارې فریډم هاوس نن د انټرنیټي ازادۍ په حواله خپل تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي حکومتونه د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو څارنه او انتخابات کنټرولوي. د دې رپورټ تر مخه په ځینو هیوادونو کې حکومتونه په واک د پاتې کېدو لپاره یا خو ځینې ویبپاڼې بندوي او یا انټرنیټ ته د رسۍ مخه نیسي. د دې رپورټ تر څنګ جاري سوی یو بیان کې د فریډم هاوس مشر مایک ابراموویټس ویلی یو شمیر حکومتونه په دې اندي چې د ټولنیزو رسنیو د مخنیوي پر ځای دا د خپلې پروپاګندې لپاره استعمال کړي. په دې رپورټ کې د 15 هیوادونو جاج اخیستل سوی چې پکې په 40 کې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره پرمختللي پروګرامونه لیدل سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاد پام د کرنسی بیو او د موسم د حال پر لور راګرځوم چې سرا ظهیر وړاندې کوي.
نن د نهې پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.23 روپۍ. یو پاؤنډ په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ او په 2.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.99 روپۍ اغستل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې خوری وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 40 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرم صوبې مو د سراج زهیر ناوړې دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي: په اسلام آباد کې روان د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ آزادۍ مارچ ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن تیر شپه وویل
آپ اس آزادی مارچ کی برکت پوری قوم آج متحد ہے.
په بلوچستان کې د یو ځوان د تختونی او د هغه او بیا د هغه د وجنې پر ضد نن کاروباریانو احتجاج کړی.
پیسو د پاره که تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت بې غوري ده، خبره تر سره نه ورسوله او د خلکو تاوان هم پروند ور کړی دي. نن د دې ډیټ باډي د خبره مسته ده.
په بلوچستان په هندون کې د جنکوز د کوونکو د جنسي زورونې لړۍ دوام لري. یو جنۍ وایي
د کی د باوسی د خپل بتره ځای خصوصه اتصال نشته او مسافه جوړین دي چې ورته د لبوې رجه خپل بدنامي خپل بدرنګ دی وجه بټ شاته سي.
د دې تر څنګ د مشال رادیوي مجله هم د دې خبرونې برخه جوړي پرسته نیمه کې به ووري د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه او مشال اپ باندې هم اوریدئ شئ. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د نااهله حکمرانانو په موجودګۍ کې معاملات نشي سمېده. نو موري یو دل بیا ټینګار کړی چې په اسلام آباد کې پیل کړی خپل احتجاجي پرلت به هله ختموي چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا یقین دہانی ترلاسه کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله ورانه.
د نومبر په څلورمه د اپوزیشن ګڼګوندیز غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د آزادی مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل د کوم مقصد لپاره چې اسلام آباد ته راغلي یو نو هغه ترلاسه کولو ته نږدې یو، ځکه چې اپوزیشن ورته په ګڼګوندیز غونډه کې باور ورکړو چې پر دې محاذ به یې یوازې نه پرېږدي او اجتماع د پاڅېدو فیصله به په ګډه سره کوو. د دې مارچ په وجه حکومت یوه مذاکراتي کمیټې راولېږله او وینا یې وه چې په یو شرط سره خبرې کول غواړو. نو ما ورته وویل چې متاثره فریق خو مونږ یو، نو مطالبې او شرطونه به هم مونږ دو. تاسو ته د شرطونو او مطالبو هیڅ حق نه دی حاصل. تر څو چې مو وزیر اعظم کور ته نه وی لیږلی تر هغه وخته به په قلاره نه کینو. نن حکومت ځکه مذاکراتو ته مجبوره شوې چې ټول سیاسي ګوندونه او قام یې پر ضد رایوځای شوی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکولو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی وو، خو وزیر اعظم استعفا ورنکړه. د نومبر په درېمه د مارچ ګډونوالو ته وویل د اپوزیشن په ګڼګوندیزه غونډه کې خپل منځي سلا مشورې وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. د اکتوبر په څلورمه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو د پارلماني پارټۍ غونډه وشوه. د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي غونډې ته د وزیر اعظم وینا وه د اپوزیشن په غوښتنه کله به هم استعفا ورنکړي، ځکه چې دوی په ملک کې انتشار غواړي، خو موږ لبا د صبر او زغم نه کار اخستل وي او اپوزیشن دې برداشت دوی کمزوری نه غنی. د ترڅنګ تیر ماخام حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او دوه خواو خپل غوښتنو نه یو بل خبر کړو. ته ملاقات وروسته د حکومتي کمیټه مشر پرویز خټک رسنۍ ته وویل موږ د اپوزیشن غوښتنو نه ځان خبر کړو او دوی زمونږ خبرې واورېدې. موږ به د خپلو مشرانو سره کینو او د غوښتنو په حق لبه ورسره خبرې کوو او هیله لرو چې نن به زمونږ کومه بله ناسته کیږي نو ښه پرمختګ به پکې وشي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ آزادی مارچ ورته د نه مخالفو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. غوښتنه یې ده چې عمران خان په مشرۍ حکومت دې استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به یې په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000 14,500. اول از در آتا سو آتیا کلو هرسا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورته بلوچستان ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې تاجرانو بیګا د سوبید اعلی وزیر د کور مخې ته له همیات خاره سمو د مخکې دی او تختول شوی ځوان غوث الله د مړی مندل کې دوه پیښې پر ضد احتجاج وکړ. د دې احتجاج حال ایوب ترین راکړي.
نزدید ونیم میاستی مخشی ده کوچ سخه ده تشتول سوی زوان غوسلام منه تیر ورز پا کل عبدالله که مندل سوی دی. ده پوست مارتم روز ده داکترانو ده غوسلام منه و خپلو خپلوان تا وز باری. چاچی تیر ما شام پا کوچ که ده وزیرالا ده ودانه و مخته ده اتجاج پا توگه ده غم منه یش یا غشتنه کوله چی پا پیش که تورن کسان دی سم ده لاسه ونی ولسی. ده بلوستان ده اتجارو ده اتیادی ده کوچ مرسیال مشر بدرودین کاکر و مشال ریدو تا وول چی ده غوسلا خپلوانو ده حکومت هر دروازه ورته کوله و خو نا امید پاتسول.
از مرد دې شهر یو تاجر دی کریم اغان میج دغه بچی و 14 اگست ورځ باندې غواسو ول تقریبا ونی و میاس کیج د نادره کول اف ای ار او کال سی وراتو د پیسو د پر ته تمام سلسله سره د پدی ما بیان کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسول او د خلکو تاوانم پروندور کړی دی. نن دا د ډیټ باډی دغه برا مسه ده. خدا دغه ظلم خلاف دا کړ د تاجران دا کړ سر یو زیدی چې دا زورل د ظلم چې سو دی غندنه دی کم چې ظالمان په دې کې ملوث دي هغه تر کې پر کردار پورې ورسول.
دغه مزاینه چان د څلور ساعتو څخه د زیات وخت لپاره د وزیر اعلی د کور و مخته ناستو او ځینو بیا وټایرو ته هم ور اچولې وو. د دوی په وینا چې د غوکاران لورې د ایران او افغانستان څخه ودې ته ټلیفون راتلی او 50 لک روپۍ تاوان هم ادا کړی وو، خو چې کله نور تاوان طلب کړي نو خپلوان انکار ورته وکړي. په دې ترڅ کې د السادات کون چیرمن سید فکر اغا وای چې د ولس د ځان او مال په تحفظ
حکومت نا کام کمانډان ته دا ګارانټي ورکړه په دولس غنټې کې دننه دننه به قاتلان شي په ارزه کې موږ به ګرفتار کړو د پاکستان د ایجنسۍ څخه په خړو اوبو کې ستنه نور کېږي دا قاتلان چیرې ولاړو
وروسته د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان څخه د احتجاج وځای ته ورغلی او د مظاهره چانو یو پلاوی د وزیر اعلی ودانۍ ته بوتلی چیرې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان و پلاوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د غوث الله په غوا او وژنه کې تورن کسان ډېر ژر ونیسي او د قانون لاندې به یې په سزا وګماري. وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړی او مړی د غځای څخه راواخیستی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. په بلوچستان کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې چارواکي او د ښځو د حقونو فعالان د یو نوي کمپاین له لارې کوشش کوي د جنسي زورونو خلاف ښځې خپل غږ پورته کولو ته وهڅوي. دوی د جنکو پر میندو او پلرونو غږ کوي چې په دې کار کې مرسته ورسره وکړي. په همدې حال کې زده کوونکي له حکومته ګیله کوي چې پر جنسي زورونو تورونو کسانو ته سزا نه ورکوي. تفصیل بشیر ګواه وړاندې کوي.
په بلوچستان کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د ساتنې ادارې په صوبه کې د نومبر له څلورمې څخه تر یولسمې پورې د اما پوهاوي کمپاین پیل کړی چې مقصد یې د ښځو زورونې پیښو رپورټ کېدنه هڅول دي. د دې ادارې مشر یا محتسبې صابرې اسلام پرون مشال ریډیو ته وویل د اپریل په میاشت کې د کار له پیلېدو راهیسې ځینې پیښې ثبت کړي دي او تورونو کسانو ته به سخته سزا ورکوي.
پیشې ثبت دي، درې محل کړي دي. د جنسي زورونو دا پیشې د بانکونو، بیمه کمپنیانو، هسپتالونو او تعلیمي ادارو دي. زموږ طریقه داسې ده چې ما ته اول شکایت راوړل کېږي، بیا زه د دواړو خواوو شاهد څېړم او سزا اوروم. زه ښځو ته وایم چې دا اداره ستاسو ده او په شریکه به ټولنه له دې بدۍ پاکوو.
تیره میاشت د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو مظاهرې وکړې او تورې پورې کړې چې دغلته د امنیت ساتنې په نامه ویډیو کمرې لګول شوی چې د پوهنتون انتظامی ځینې کسان په خځې ګواخی او جنسي غوښتنې تګي. د چارواکو په وینا د احتجاجونو وروسته د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال استعفا ورکړي او له 15 نورو ملازمینو یې تحقیقات روان کړي دي. خو د بولان میډیکل کالج زده کوونکی ډی وی ګل مشال ریډیو سره خبرو کې حکومت په لټه تورن کوي. وی ویل چې پر جنسي تورونو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو له وجې ډیرو جنکو تعلیم پرې کړی دی.
امجیت اکشن به خلاف نه کوي. هغه ظاهر خبر د انفلوئنشل بنده به یفسون دلې کوي. هغه خپل ځان لري زیات ډیفنس کوي سی او بیا هغه بټ مینس کې څه خبره بس ورک شي دا کې د باوسی د خلک بد تر ازیغه خصوصه اتصال نشته او مسلسل جوړ نه لري. جوړ شي د له بوې رجې خپل بدنامي خپل بدرنګي وجه به بد شاته سي مو خپل دغه وي چې د ضرورت نه سل کار څه کوینګ دا خپل یو کیسه نقصان سو موږ بیا شاته کوج پښتون کوم سي دی هغه بیا سل کار شاته لاړ.
په بلوچستان کې د جنسي زورونو د مخنیوي قانون په 2014 کال کې منزور شو. خود دې کیسونو اوریدو دفتر تر 2019 کال پورې نه و. اوس د دفتر مشر صابره اسلام ته لوی چیلنج دا دی چې څنګه له پوهنتونونو څخه د وتونکو جنکو مخه ونیسي. د ښځو ټولنیز حرکت په نامه غیر سرکاري ادارې مشره جلیلا حیدر وایي دوی د محتسب سره په دې لړ کې د اما پوهاوي د کمپاین په کولو سره مرسته کوي.
موږ په ځایي ژبو ویډیوګانې جوړې کړې دي. انجونو ته وایو چې زده کړې مه پرېږدئ او هغه خلک مه خوشحالوئ چې پر انساني حقونو باور نه لري. موږ ښځو ته ورزده کوو چې ځورول څه دي، څنګه یې رپورټ کړئ او په دې لړ کې ستاسو حق څه دی.
د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو د اتحادیې غړي سبیحه بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د ښځو حالت د ډېرې اندېښنې وړ دی ځکه چې څوک یې شکایت جدي نه نیسي.
د بلوچستان سیستم تاسو ته معلوم دی، د حکومت او تعلیم سیستم خراب دی. دلته څوک د انصاف تمنا لري، وایي چې هسې بدنامي شو. موږ په تعلیمي ادارو کې فارمونه وویشل او خلک مو وهڅول خو هیڅوک مخې ته نه راځي.
حکومت د ښځو شکایتونه سرسری ګڼل او پر جنسي زورونو د سترګو پټول نه مني. د بلوچستان وزیر اعلی وین لیاقت شاهوانی د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل دی وایي مونږ دوی ته ډاډ ورکوو چې دا زموږ ذمواري ده. دوی زموږ د بلوچستان لوڼې دي. په شکایتونو تحقیقات کیږي. حکومت هیچا سره جوړجاړی نه کوي او هر څوک چې مجرم ثابت شي هغه ته سختترینه سزا ورکول کیږي. په همدې حال کې د بلوچستان محتسبې صابرې اسلام له میندو او پلرونو غوښتنه کړې چې په کورونو کې دی د څرګند خبرو کلتور دود کې او د لوڼو لخوا د جنسي زورونو شکایتونه دي سنجیده ګڼلو سره د دې دفتر ته د مرستې لپاره ورشي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د ځینو سکولونو مشران شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د غیر نصابي سرګرمیو په لړ کې مالی مرستې نه ورکول کیږي او نه هم دوی په سکولونو کې د لوبو سامان لري. د دوی په خبره په میډل او های سکولونو کې غیر نصابي سرګرمۍ لازمي ګرځول شوي، خو د پرایمري سکولونو د زده کوونکو شخصیت جوړونې ته بیا لازم پام نه کیږي. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د سکولونو مشران وایي حکومت ورته د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو د لاسمی کولو ویلي، خو دې لړ کې ورته پوره مرسته نه ورکوي. په خیبر ضلع کې د جنکو د سرکاري سکول مشره شازیه شیر وایي په سکول کې ډېرې جنکې تکړه دي، د لوبو کولو شوق لري، خو د دوی په سکول کې د لوبو هیڅ سامان نشته. نوموړې زیاتوي د مشکلاتو باوجود یې د سکول زده کوونکي د لوبو په سیالیو کې برخه اخلي.
جیولین کی تھرڈ او کین یو بیلیو مون سره دا دوړه شې نه نو دا مون بل سکول ته لاړو مونږه ته پریکټس جوړه کې خاص پریکټس وکړو نو ستو دا وګوره چې مونږ جوړه کې زموږ جنې کې دا کول شي دا چې کله دې تک پراپر هر څه نه لوشي دا جنې کې ډېر چې کوي نو ته بیا وګوره زموږ جنې کې چاته رسمي نه.
دا غسی په مردان کې د یو پرایمری سکول مشره نیګت سیما وای په پرایمری سکولونو کې غیر نصابي سرګرمیانه ډېرې کمې وي، خو په میډل او های سکول کې لاسمی شوې دي. نو موري سیاتوي په سکولونو کې د لوبو په ګډون غیر نصابي سرګرمیانی د ماشومانو او په ځانګړي توګه د جنکو لپاره ډېرې ضروري دي، ځکه چې جنکو ته له کوره بهر د لوبو اجازه نه ورکول کیږي.
د دې لپاره زمونږ پی ټی سی فنډ یي، د دې نه علاوه سکول تا 1-1 لاکھ روپے سپیشل د سپورټس فنډ لپاره صرف چې دې باندې سپورټس آیټمز اخلي غا په 2017 کې دراغلی. نو او نورو خامخا لکه ضرورت خو راځي سکول کې زمونږ پرایمري ماشومانو ته هم داسې د ګیم سامان پرووایډ کوي چې هغوی هم داسې اکټیویټیز کې څه والي او څه وینو هغوی به والي او بیا به بار راتلی شي. نشته لکه ګورمنټ هغې لچرې څه نه دي ورکړي په سپورټس مت
په پرایمري سطح باندې لکه مطلب زیرو دی که نه. نو زه خو وایم چې څومره پرایمري له ضروري دی د ماشومانو د هغې د عمر داسې دی چې هغه لوبو طرف ته وي، نو هغې له ضرور پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د لوبو قائمه کمیټې او تحریک انصاف ګوند غړي عبدالسلام د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د جنکو او هلکانو دواړو سکولونو کې د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو لپاره فنډس ورکړي او نور اقدامات هم کوي.
ایجوکیشن باندې چې څومره خرچې پیټي ګورنمنټ وکړه کم بجټ ورکړي نو خو سفر یو حکومت هم نه ورکړي. هغه باندې ګوره سکولونو کې ایجوکیشن طرح طرح سپورټس کمیا خوري ضروري دي. جسمانی سے جسم کی دوری کو اثر تیسم دماغ ہم اثر رکھتی ہے صحت طرح دماغ یا اثر مند نمون خود اگر طرف تو تھی یہ گورنمنٹ کلی طرف بانی کار دیر جاتی ایجوکیشن بانی اثر کو سپورٹس ایکٹیویٹیز بانی رکھتی اور دیتا فنڈ جاتے ریگولر مخی سے کم تیر سوی گورنمنٹ سنے یا غیر پڑھے بہتا بلی پر اگر شدی یا دیر سکل تاری جیتا ہے داری پر ملائی دیتا.
دا خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لوب لپاره شاوخوا 10 ارب روپو منصوري ورکړي ده چې پکې 1.5 ارب د قبایلي ضلعو لپاره دي. د ځوانانو لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاهد خان شینواری د ستمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونه او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به پې هم کوي. خو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دې دا اعلانونه عملي کړي.
هیلې زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلی
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیاب او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي
تاسو مشال لريو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګې د پخوانی چکو سلواکیا د پټو اسنادو په حواله په پراګ کې د افغانستان د پخوانی سفیر ببر کارمل د ژوند یو کال کیسه کوي. دا اسناد په ورستو کې چک حکومت په ډاګه کړل چې په کراغلي د خلق ډیموکراټیک ګوند واکمنۍ پر مهال ولسمشر محمد ترکی لومړی کارمل له دندې ګوښه کړ او بیا یې د وژنې پلان جوړ کړ چې له وجې یې هغه په چکو سلواکیا کې پناه واغسته. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخه اوروي.
د 1950 او 1950 زیږیز کال په ژمي کې د هغه وخت افغان کمیونیستي رژیم په چکوسلوواکیا کې د پخوانی سفیر ببرک کارمل د وژلو لپاره یو ډله وګمارله. د هغه وخت چکوسلوواکیا چارواکو د نوموړي او کورنۍ د ژغورلو لپاره د ختیځ جرمني له پولیس سره نږدې په یو ځنګلي سیمه کې ورته کور ورکړ. د چکوسلوواکیا د پخوانی استخباراتي پولیسو په ډاګه شوي 370 پاڼې اسناد په لومړي ځل د کارمل د پټ ژوند کیسه کوي. د چک جمهوریت حکومت د هغه وخت پټ اسناد اوس په ډاګه کړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګه لیکي پر 1990 زیږیز کال چې د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند کودتا وکړه نو تر هغه څو میاشتې وروسته په جولای کې ببرک کارمل چکوسلوواکیا ته د سفیر په توګه واستاوه. د خلق ډیموکراټیک ګوند اصلا د دوو چپیو سیاسي ډلو ائتلاف و چې یو یې پرچم او بل یې خلق نومېده. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ وایي د هغه مهال ولسمشر نور محمد ترکی د پرچم ډلې سلګونه غړي او ملاتړي ووژل او مخکښه مشران یې بهر هیوادونو ته د سفیرانو په توګه واستول. کارمل د پرچم ډلې مشر و. دی چې د چکوسلوواکیا پلازمېنې پراګ ته د سفیر په توګه ورسېد نو پر خلخیانو یې د کودتا پلان جوړ کړ خو کابل یې له ارادې خبر شو او په سپتمبر کې یې هغه له دندې لرې کړ او هیواد ته یې ورغوښت. دا هغه وخت د چکوسلوواکیا د پټو پولیسو اسناد ښیي چې کارمل چارواکو ته ویل ژوند یې په خطر کې دی او که افغانستان ته ولاړ نو ښایي ووژل شي. له چکوسلوواک چارواکو څخه د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنې هغوی په مشکل کې واچول ځکه چې چکوسلوواکیا خپله د پخواني شوروي اتحاد تر اغېز لاندې کمیونیست او د ترکی حکومت ملاتړی هیواد و. اسناد ښیي چې د چکوسلوواکیا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال دوشان سپاچل په پراګ کې د شوروي اتحاد په سفارت کې د نوویکوف په نوم له یوه ډیپلوماټ سره ولیدل او مسکو چې ورته مثبته اشاره ورکړه نو حکومت کارمل او کورنۍ ته پناه ورکړه. چکوسلوواکیا هغه مهال ترکی ته درواغ وویل چې کارمل د زړه په رنځ اخته دی او اوږدې درملنې ته اړتیا لري نو ځکه یې غوښتنه نشو ردولی. په کابل کې چک سفیر چې ترکی ته دا خبره وکړه نو هغه وویل د کارمل ناروغي جالی ده او باید کابل ته ستون شي ځکه چې د گرفتارۍ امر یې صادر شوی. اسناد ښیي چې د سپتمبر په پای کې چکوسلوواک چارواکو کارمل د هغه ښځه او څلور بچي له پراګه شاوخوا 160 کیلومتره لرې کراسلیڅه ښار ته ورسول چې غریزه او ځنګلي سیمه ده. حکومت استخباراتي پولیسو ته دنده وسپارل چې حفاظت یې وکړي او پر کارمل نظر وساتي. د 1990 زیږیز کال د جنوري پټ اسناد ښیي چې له کابله ښایي درې کسان چکوسلوواکیا ته لیږدول شوي ول چې د کارمل د اوسېدو ځای معلوم کړي او وی وژني. په اسنادو کې راغلي چې کابل په چکوسلوواکیا کې نوی افغان سفیر هم ښایي خبر کړی او ورته د استول شویو کسانو د مالی او نور ملاتړ ویلي ول. اسناد وایي د کارمل وژلو لپاره کسان د زده کوونکو کاروباریانو او سیلانیانو په توګه ورغلي ول. د چکوسلوواکیا استخباراتي پولیسو ته په هیواد کې د ټولو افغانانو د معلوماتو غونډولو، هیواد ته د ورتلونکو افغانانو د څارلو او د کارمل د کور د امنیت ټینګولو دنده وسپارل شوه. اسناد ښیي چې څو ورځې وروسته استخباراتي پولیسو د کارمل د مشکوکو وژونکو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په هغوی کې یو کلکاني نومېده چې له اسنادو سره سم شاوخوا 40 کلن لوړ غنمرنګی سړی و چې تور ویښته یې لرل او بد برخورد به یې کاوه. په دې موده کې کارمل له کراسلیڅې څخه یو بل کلي ته او بیا وروسته بلې سیمې ته انتقال شو. روسیې مورخ او تحقیقاتي خبریال ولادیمیر سنیګیریوف وای تر هغه وخته د کارمل درې مشکوک وژونکي خای وژل شوی ول. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه زیاتوي چې د 1990 زیږیز کال د دسمبر پر 28 شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او ببرک کارمل یې نوی ولسمشر کړ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم 0020 یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه اعظمي ناورو.
د جماعت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد کې د ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پر لټون په شپږ ورځو ورځ دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زکونکو لپاره د احساس کارشی په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق له یو ګوند ته وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له دوه لکه زکونکو سره مرسته کوي. لکه څنګه شاوخوا د ونی میاشتې وړاندې تر توسو ځوان د تاوان ورکول باوجود تر توونکو وژلې دي. لسم ټولګي د دې ځکونکو غو سلام لري پرون د بلوچستان په قلا عبدالله کې و موندل شو. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفارتي ادارې لخوا د افغان سفیر وربلل د سفارتي آداب خلاف ګام بللې دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال جو سره په خبرو کې ومنل چې کوم اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال سره ایسای ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. ترکیه وای د داعش د وجل سوی مشر ابو بکر ال بغدادي خور یې نیولې ده. ریټرز او ای پی خبري اژانسونه ته یو ترک چارواکی د نوم نشودل په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور رسمي ایواد یې پرون ونیول. امریکا د ایران لسر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره پر نږدې تعلق لرونکو نه کسانو بندیزونه لګولي چې پکې د نوموړي د دفتر مشر د هغه یو زوی او د ایراني عدلي مشر هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې واشنگټن د ایراني ځواکونو مشر هم تر بندیزونو لاندې راوستي دي. کازاکستان، سودان، برازیل او یو شمېر نور هیوادونه تیر کال د انټرنیټي ازادي په حواله تر ټولو بدترین هیوادونه ګرځول شوی دي. واشنگټن کې میشته د ازادي او جمهوریت د څار خپلواک ادارې فریډم هاوس نن د انټرنیټي ازادي په حواله خپل تازه رپورت خپور کړی چې په کې راغلي حکومتونه د ټولنیز رسنیو لارې د خلکو څارنه او انتخابات کنټرولوي.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمي وړاندې کولو. اوس وخرغلي د ونی د خبرونه د مشال رادیو مجلې په یو بلګنه کې نجیب امیر د باړی سیمې د یو خوږی بشایر درویش افریدی سره د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او تر څنګ د رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د یو بلې برخې ژباړه هم اوریدلی شي. راځي چې وورو د مشال رادیو مجله.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه ومنه. د زلمو په خبرونه کې د باړی سیمې د یو خوږجب شاعر درویش افریدی سره دغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او تر څنګ یې د رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د یو بل برخې ژباړه هم اوریدل شي. درویش افریدی د باړی سیمې د یاد وړ شاعر دی. هغه په خپل سیمه کې د خیرخوا ادبي جرګې غړی دی او د ځینو نورو فرهنګیانو سره په ګډه ادبي هلې ځلې کوي. د نوموړي څو شعري ټولګې چاپ شوي دي او اوس هم شاعري کوي، اوروي او خپروي. موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
مننه نجیب عامر صاحب، تاسو مننه او د مسال رادیو مننه چې موږ ته موقع راکړه. ما نوم برابان دی او په لمن نوم به درې کتل دی. په کال 1903 کې په باڑا کې جرې کې د ګلاب تیر اپریدی سره پیدا شوی یم. په کام اپریدی کم برخیل او په تپو ونګرې نظر بخیل یم. تعلیم میں دا گورنمنٹ ہائی اسکول جان خان تلینا تر لسم ٹولگی پورے حاصل کرے. ورسرا میں جن و علمان و صاحبان و نام مذہبی علوم ہوں تر شہادا حاصل کری. شعر و شاعری میں دیر جمع تم توپ دا دور میں شروع کرے گا. پاگا وقت یہ تو باڑا کی بالکل مدبی ٹولے نو تو شاعران ملگری بے ریاض اپریدی تم کی وقت شاعر دے جاغت دکان کی رغون دے دوں
غیر رسمی مطالعه نه کولی.
تاسو د باړي د شاعرانو او د غوي د شاعرۍ په اړه کزمون اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د دوی ونډه څومره ده په پښتو ادب کې، د دغې سیمې شاعرانو څومره کار کړی دی؟
بالکل، نو باړي سیمې خو په کلاسیک په لرغونی ادب کې هم برخه سره، لکه د کلندر اپریدي غوندې یو ستر شاعر زمون په خاندان کې تیر شوی، دا غینا علاوه چې دی جدران منتظر سی جگر اپریدی سی یو ډیر نامور شاعر، امیر محمد سار سی یو ډیر نامور شاعر تیر شوی، دا غینا علاوه نورم منصبا خو سلګونو لا صاحب حضرت د باړي شاعرانو په بګ، لکه په باړه کې مخکې دومره ادبي تنظیمونه نه وو، باقاعدہ توګه مونږ په کال 1992 کې د خیرخوا پښتو ادبي جرګې بنیاد کېښود. په دې جرګه کې زه په ګڼو عهدو پاتې شوی یم، خو د کال 1996 نه تر اوسه یې جرګې متصفی شوی یم. دې جرګې 11 کتابونه چاپ کړي او په سرونو د سلو نه زیاتې میاشتنې غونډې یې کړي چې پکې تنقیدینه سیمه هم وي. ورسره ورسره د جرګې مشرانو شاعرانو په ځوانوم د درناوي د سورین مانځلي وي، او د وفات شوو شاعرانو په یاد کې یې هم سره سره دستورې کړې وي. همدغسې کتابونو د مخکتونو دستورې یې هم کړې وي.
صحیح. او دغه خیرخوا ادبي جرګه چې دا تاسو وایئ چې په 1992 کال کې د دې بنسټ ایښودل شو، د غړو تعداد یا وخت په وخت زیاتیږي، اوس څومره دي؟ په هغه شروع کې څومره کسان ورسره ملګري وو؟ زما مطلب دا دی چې د علم دغه رڼاګانې چې دي دا خورېږي، په خلکو باندې تاثیر څه دی؟ نوي شاعران مخې ته راځي؟
بالکل، اوس خو د باړي د شاعرانو تعداد دومره زیات شوی چې یوه جرګه یا یوه غونډه د هغې لپاره کافي نه ده، بلکې دلته 5 غونډې په وجود کې راغلي. خو دا ټولې غونډې خیرخوا پښتو ادبي جرګه د ادبي جرګو مور ګڼي، ځکه چې دا څومره زلمي راپیدا شوي، نو د دغې جرګې په برکت سره او په واسطه سره او دې تنقیدي نشستونو په وجه په زلمو کې ډېر تنقیدي شعور پیدا شوی، نو ډېره زده کړه یې کړې ده. نو په ابتدا کې خو مونږ باید بیا دا لیست دا فرستیر وګتو، په دې کې ډېر نامور شاعران زموږ سرپرستان تیر شوي، لکه جگر اپریدی صاحب، جدران منتظر صاحب، غازی خان فخر خیبر صاحب، اوس موجوده وخت کې پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر صاحب یہ بھی جرگے سرپرست ہے، ریاض اپریدی صدر گئے، غلام اکبر اکبر یہ نائب صدر گئے، ابراہیم پریشان یہ کشر سکتر گئے، یہ مصر سکتر یہ شیر زمان صاحب د اطلاعاتو سکتر پر گئے، همدغه شیر محمد صاحب د خزانتی همدغه سان مجلس عمله لري، او ډیر ګڼ ممبران لري چې هغو تعداد د 500 غړو نه اوس هم زیات دی.
صحیح. په تاسو باندې خپله د دې جرګې اغېز څومره دی؟ که تاسو د دې جرګې غړي نه وای، نو بیا به هم په ادبي دنیا کې همدومره پیژنګلوي تاسو درلودای؟
یاره چې حقیقت خبره وي، نو زه خو بالکل د ماشومتوب نه د جرګې سره وابسته یم، او یقیناً چې دا دومره استادانو سره ما ناسته پاسته نه وای کوي، نو دومره زده کړه یعنی امکان نه و. د هغې نه علاوه مونږ د بهر نړۍ سره یا د نورو پښتونخوا سره هم متعارف کړي د جرګې تفصیلې مچاپ کړي، او لمن صدوان خو دغه په دې درجه کې ساجر دم پاتې شوی یم، او ان شاء الله چې ډېر ساجربان او استادم پاتې شوی یم د ساجربان.
صحیح. صحیح. پام دا سی پخپلو چارو کی بریالی اوسه. درویش افریدی صاحب کداره تو وای چې سمو چاپ کړی تر اوسه سو کتابونه دی، دا د شیر دی، د نثر دی، سدی؟
جی بالکل، زما هو په چاپ تر دا درې کتابونه لرم چې په دې کې ما وړم دې کتاب د بیدیا څخه یې شیر مجموعه چې په کال 2001 کتاب دی، همدغه سې په نظم او نثر مستمل یو بل کتاب درنې څخه مؤلف یم. په دې کتاب کې مې هغه مضامین او نظمونه راغونډ کړي چې مرحوم غازی خان فخر خیبر کې
او مرحوم جدران ملکیر کی پجوان لکھی ہوئی بابا مراد سنوارا عبدالرحمان لوگی اجمل اور ادیبان و مضامین اور نظمون
ابراہیم
کتاب نے رسوز و گداس پنم خپلا شیری مجموعہ میں پکال 2003 کی کتاب تھا دینا علاوہ ہم دا شاعری ذرا ذخیرہ لرم خصوصی طور میں غزل لکھ رہا ہے غزل میں علاوہ میں نظموں کا ہم لکھے لیے اور لکھی افراد میں ہوں لگا چاربیت اور سندر میں ہوں لکھے لیے بنسر کے میں ہوں تو چور تو افسانوں کا بازمائی کرے گا تو جرگی غند اور دکتور اور دادینا میں لکھے لیے دینا علاوہ دیر و شاعران و کتابوں میں شیریزی لکھے لیے کی باقی میں لکھے لیے
صحیح او تاسی ذکر کچ شاعری مو کړی دا شاعری کی تاسی غزل مزیات لیکلی او د خاطر رنگین غزل تهرانی غم گینی خړ خیبر کی سد بیل خاورو ستاسو د غزل موضوعات سد د خیبر د شاعرانو اکثر چ مالوستی رومانوی شاعری وی خوګه پسته شاعری وی او ستاسو د شاعری په باره کی کاوریدونکو ته معلومات ورکړي موضوعات سد ستاسو د غزل
جی بالکل مدعا ہو ابتدائی شاعری کو شاعری تھا پس یا بیا جزون مختلف مضامین جزون سر تڑلی حالات ہو یا دے ماحول یا دے نصیبات کہنا شاعری رنگون اپنی منڈائی کی ماں شاعری
صحیح او تاسی مخ کی د باڑی د شاعرانو ذکر خو کو داسی اوورال تاسی د خیبر ادب ته څنګه ګوره د خیبر د شاعرانو کارونو ته تاسو څنګه ګوره یوازې د باڑی نه د ټوله سیمې د خیبر درې
نو ان شاء الله چې خیبر ټول ادب ډیر زرخیز دی او ډیر ژوندۍ دی دا خو یو د حمزه بابا رحمت الله علیه د تیز برکت دی چې دمسره ادب بالکل بدغلی او راپیدا شي شاعرانو دا غنه پس کې خاطر افریدی چې به ساده او رنگینه شاعری په دې ظلمو ډیر اثر کړی نو هر دویم کس شاعر دی او دغه سامنے په لاندې کوسل وړ دي چې حمزه د بزرگا خبر لویا د بزرگا خبر د بزرگا دا په څه درګه انکا کار کوي وند کوي مونږ ورګي په اړه کوم شاعرانو کې چې خبر شاعرانو ورګي همدغه کې په جمرود تحصیل کې هم جمرود د دې لیکوال باقاعده میاستانه غونډې کوي په هغې کښې هم څه مولیت کوو همدغسې د ملاګورو سیمې ملاګور یا د بستور یا د دیګرګا هلته کار کوي خیبر خو په هره سیمه کښې ادبي سرګرمې ډېرې په زور وسور کښې او ډېرې په سرګرم دي
صحیح تاسی د زنو هغو شاعرانو نمونه واخیسته چې په پښتو شاعرۍ کښې لوی ستنې ګڼل کېږي د حمزه شینواري شاعري د خاطر افریدي د خیبر افریدي د لالزاده ناظر شینواري صاحب دغه شاعرانو چې نه یوازې د خیبر شاعرانو بلکې د لرې برې پښتونخوا خلکو د دوی شاعري ډېره زر ترلاسه کړه اثار یې پرې وکړو د دوی خپل اغېز دی او په پښتو ادب کې د دوی ډېره لویه ونډه ده اوس چې کوم شاعران د خیبر دره کې چې هر سیمه کې دي دوی شاعري کوي ښه شاعران به وي خو دې حد ته ونه رسېدل د دې څه وجه کېدای شي مونږ د حمزه بابا یا دا نور نومونه چې ما واخیسته د دې پایې بل شاعر بیا هلته مونږ ونه موندو
نو د دې خو بنیادي وجه دا ده چې اوس شاعران سهل پسند شوي دي او اسانی خوښوي په شاعري کې او د شاعري خو غزل خو د ما او اشارې او تصفیات او اشعاراتو کنایاتو ژبه غواړي نو اوسانی شاعران په علمي لحاظ سره کمزوري دي انشاءالله چې ښه ښه شاعران د ښه معیار شاعران هم پکې شته خو تعداد ډېر زیات دی نو واقف چې بالکل داسې د کم معیار شاعران هم پکې شته نور د خیبر هم هغه د غزل درنوالی یا د هغه الفاظ هغه په خپل ځای مسلم دي اوس هم د خیبر په دره کې ډېر ښه ښه غزلګو شاعران شوی
جواندی لکا فیروز او سر سے یا رسین ساحل سے بریاز اپریدے سے اسلم تاثیر سے انداغا سے کندہار اپریدے سے بہمید اپریدے سے دے باڑے پسیمہ سے ندا خطا رنگ نہ رہی وقت پو وقت ابراہیم پریشان سے
بالکل استاد او پدغه شاعرانو کې یو درویش افریدی صاحب هم د چنن په مشال رډي مجله کې وسره مون خبرې کو افریدی صاحب نو خون به وکي چې تاسو نه تاسو شاعری وورو او دا وردون کې به هم په تمای چې درویش صاحب کلام ووري نو که سورت ووره وای خون به وکي
بالکل نمونگ مختلف آزمائی کرو یا غزل مطلار دس بریف مخ دیار لکستور میں داس بریف مخ دیار لکستور میں اوکری رنا سن رخسار لکستور میں استاد حسن سے تابی سمن مرمخیا زد کرم حسن دار لکستور میں خپل خائف خپل ځواني را پورې ورسوا خپل خایس خپل ځواني را پورې ورسوا او سم په زړه باندې داغدار لکه سپوږمۍ او کله زلفو کې مخ پټ کله ښکاره کړي کله زلفو کې مخ پټ کله ښکاره کړي او مسیزونه کړي نجار لکه سپوږمۍ او شپه ورځ د خپل منزل په لور لون کړم او رز د خپل منزل په دور یون کړم او ما هم نکړو قرار لکه سپوږمۍ او لا دب ورته میغ ورتلل نه شم لا دب ورته میغ ورتلل نه شم او په ملا خم ورځم په لار لکه سپوږمۍ او وخت په وخت نری کیږي او سربیږي وخت په وخت نری کیږي او سربیږي او داسې سمسې بیمار لکه سپوږمۍ او یو قدم نسو پلارا خانیولی یو قدم نسو پلارا خانیولی او سات نکری انتظار لکه سپوږمۍ او را تیوی دی دن دستی پا بام را خیزی را تیوی دی دن دستی پا بام را خیزی او رس که نلری اختیار لکه سپوږمۍ او کدرویشم لیوانی دلار نیم دریشم لیوانی دے لار نیم او پی جنم خپل مدار لکه سپوږمۍ
واہ واہ داسې ماحول مو جوړ کو زم کلی ته به وتلم د غرونو خوا ته ور شوګانو ته سپوږمۍ مې پکې ولیدله نظاره مې وکړله خوندې وکړو که ممکن وي یو بل غزل هم راته ووایې اوس نو د شعر ماحول جوړ شو غواړو چې اورېدونکي په همدې کیف کې پاتې شي یو بل غزل هم ورته ووایې
بولے نا نجیبا مرچ بولے نا یو بل غزل مطلال دا یار کسی تمون پا ما تل کے یار کسی تمون پا ما تل کے یو بیا ہوں ور تظلم دعا تل کے او سا دیش پتیخ کی زخمی شی سا دیش پتیخ کی زخمی شی او نروی بی بیا تا دوا تل کے مرد اور جی مرد اور مرد اور غم نکڑے او غم خوب آسنا آسنا تلتے جڑنے شکور مہر پہ لگی او نکڑی کی تو بہ گنا تلتے او پوہ پا کی کت کی دجی دنیا دنیا غم حغجاز دنیا تل کے او گورا درویشا لیوانے سلو سارا تور زلف سودا تل کے
دا خوږجبه شاعر درویش افریدی چې تاسو خبرې هم واوریدي او شاعري هم در واوروله. اوریدونکو راتلونکو نه بعد افغانستان د ننګرهار د ځوان شاعر جعفر الماس مرکه ووري، هغه خيسته ترنم هم کوي. دا خسته آواز د جعفر الماس ته چې راتلونکي اونۍ به مرکه در وورو. اوس د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړې تاسو پام را ګرځول غواړم. دغه دا کتاب د نړۍ په معتبرو ژبو کې ژباړل شوی او په اول ځل درته موږ په مجله کې په پښتو ژبه هم وړاندې کوو. په تیرو غنو کې تاسو اوریدل چې رسول حمزه توف د خپلې سیمې د اغستان په اړه یو کتاب لیکل غواړي. هغه په خپلو مثالونو او کیسو خبره کوي چې کتاب به څنګه وي، موضوع به څه وي او نوم به پرې سکتي. هم دې لړۍ ته ادامه ورکو. تاسو د یوې بلې برخې د ژباړې اورېدو ته را بولو چې په ختمېدو سره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. د خپلې کتابچې نه د کسلاوت په نوم د یو روغتون په یو خونه کې دوه کسان اوسیږي. یو زیم او بل د ازبک قوم سره تړاو لري. سهار محل د رڼا او په مخام کې د شفق د خورېدو پر محل د خونی لکړکۍ څخه مخامخ د البرز د غره دوه سوکې ښکاري. زدا سي ګنم لکه دا دوه سوکې چې د شامل د هغو مریدانو دوه کل شوی سارونه وي چې په منډه کې جوبل شوی دي. خو زما ملګری یو ناڅاپه وایي د دغو دوه سوکو په لیدو ماته د بخارا هغه سپینګیر را یادېږي چې د سر ویښتان ټول سپین شوی دي. دا سیخکاری چې داغه په لاس کې د پولاو دوه غورې دي چې هغه چا توړی لګیا دي. خو بیا هغه په مخه مخدره کې د خایسته سهار په لیدو په خیال کې ورک شوی او پر ځای ولاړ پاتې دی. د خپلې کتابچې څخه کلکتی ته د سیل پر مهال زه د رابندرناټ ټیګور کور ته هم ورغلم. مال ته د وی داسې مرغۍ عکس هم ولیدلو چې لسره په نړۍ کې نشته. داغه مرغۍ ده چې د ټیګور په اروا کې د ننه زوکړه کړی ده. داغه مرغۍ نړۍ هم غومره ده. دا د ټیګور د تخیل د زواک کرشمه ده. خو کاغه په نړۍ کې مرغۍ نه ویلیدلې، نو باور وکړي چې هغه به کله هم داسې د وی نادر مرغۍ پر تخلیقولو بریالي شوی نه وای. لما سره هم یو نادر مرغۍ ده. دا زما داغستان ده. نو ښه خبره به دا وي چې زه پرې زما داغستان نوم کېږدم. دا د دې لپاره نه چې ګینې زه د دې مالک یم، بلکې د دې لپاره چې زما په ذهن کې چې د داغستان کوم تصور دی هغه له نورو جدا دی. نو اوس بس دا خبره فیصله شوه چې د کتاب پر تندی به زما داغستان لیکل کیږي. د وی شیبې لپاره د وزیرانو په مجلس کې خاموشي خوره شوه او داسې ښکاري لکه څوک چې اعتراض نه لري. خو یو ناڅاپه یو بل وزیر راپاسیږي او پر دریز خبرو ته ځي. زما داغستان، زما سندونه، زما غرونه، دا اصطلاحګانې استعمالول ښایي ډیره بده خبره نه وي، خو دا ټولې د ځوانۍ د ورځو خبرې دي، د محصلۍ د دورې خبرې دي چې کله د یو بل سره یو ځای اوسېدل خوند کوي. خو بیا وروسته سړی د یوې جلا خونې د لرل ورمان کوي، بلکې یو جلا کور غواړي چې هغه ورته خپل کور وایي. همدومره نه، بلکې دا هم وي چې سړی د یو نغري ارمان هم کوي، او دا ارمان هم وي چې پر هغه نغري د اور بلولو وس هم ولري. همدارنګه کله چې وایو دا زما زانګو ده، نو بیا پکار ده چې په دې زانګو کې کوم ماشوم هم وي. همدارنګه یوازې زما داغستان ویل هم کفایت نه کوي، د دې لفظونو شاته د کوم خیال وجود هم ضروري وي. زمونږ د ملي شاعر سلیمان استالکی له پوهې تاسو ټول خبرې. زه چې کومه خبره کوم سلیمان ترې پوره خبرو. هغه ویلی وو نه زه لیزغین شاعر یم، نه داغستانې او نه قفقازې، زه د شوروي اتحاد شاعر یم، زه د دې ټولې ویړې او پراخې ځمکې مالک یم. دا خبره سپینګیري هوښیار شاعر سلیمان کړې وه. خو یو ته چې بس په دې پسې دې راخیستې ده چې دا زما کلی دی، دا زما غر دی، دا زما داغستان دی، ته به وایې چې ستا نړۍ تر داغستانه محدوده ده، له هماغه ځایه ستا نړۍ شروع کیږي او هملته ختمیږي. زه ستا له خوا په وړاندې شوي نوم کې همدا یوه خامي وینم. تا یوه سینه جوړه کړې خو په هغې کې دې درزیدونکی زړه هېر کړی دی، دوه سترګې دې جوړې کړې خو په هغو کې دې بصیرت نه دی اچولې، او هغه سترګې مړې مړې محسوسېږي، په هغو او د انګورو په دوو دانو کې هیڅ فرق نه ښکاریږي. هغه مشر خپل له استعارو او تشبیهاتو ډکه وینا ختمه کړه او له سټیجه په داسې حال کې کوز شو چې د لیکلو کاغذونو یو بنډل یې هم په ترخ کې نیولی او چې د پکې د لویو لویو کتابونو نه خبرې لیکلې وې، هغه په خپل ځای آرامه کیناست. هغه یو ځل دې خوا خوا وکتل، تا به وی چې وایي دغه خبره روستۍ ده او لکه د عدالت د پرېکړې څوک یې نشي چیلنج کولی. خو په همدې وخت کې د کانفرنس یو بل غړی سټیج خواته روان شو. هغه له ژوند د ډک او خندرو یا معلومېده. د نورو ګډونوالو پرتله هغه ځوان هم و. د هغه وینا له نورو ځکه بدله وه چې په شعر خبرې شروع کړې. هغه وویل که څوک ناست وي نو دا به څنګه پته لګي چې پښې کږې دي، که یو څوک ویده وي نو چاته به ګینې څه پته لګي چې هغه ړوند دی، که څوک ډوډۍ خوري نو دا به څنګه پته لګي چې هغه زړور دی که بې زړه، او که څوک چوپ ناست وي نو څه پته لګي دا هغه زړه به هم خالي وي. بیا هغه خپلې وینا ته ادامه ورکړه. وی ویل زه اوس دا خبره کول غواړم چې د یو خیال شتون ډیر اړین دی، او په ځانګړي ډول د داسې خیال چې اوس ورته زما د ملګري په خپله وینا کې اشاره وکړه. خو کله کله داسې هم کیږي چې د خلکو په ذهنونو کې یوازې د خیالونو پریمانی نه وي، هلته د نظریو پریمانی هم وي، او دا پریمانی د خیال لپاره تاواني هم ثابتېدای شي. د کتاب نوم د پاپا خولې پسې دی. پښتنه دا ده چې سر اهمیت لري که خولې. زه په دې لړ کې تاسو ته د دریو ښکاریانو کیسه کوم چې هغوی څنګه د یوه لیوه د نیولو لپاره ورغلي ول. د ښکاري پر سر سر وو هم کنه. درې واړو ښکاریانو ته معلومه شوه چې د کلي سره نږدې په یو غار کې یو لیوه لیدل شو. درې واړو پرېکړه وکړه چې هغه باید ونیسي او ویې وژني. د دې کار لپاره چې هغوی کومې طریقې وازمویلې په اړه یې په کلي کې زیاتې کیسې مشهورې دي. زه درته هغه کیسه وایم چې ما په ورکوټوالي کې اورېدلې وه. لیوه د ښکاریانو نه د ځان د ژغورلو په موخه غار ته ننوت او هلته کیناست. غار ته د ننوتلو لپاره یوازې یوه لاره وه او هغه ډېره تنګه وه. بس همدومره ممکنه وه چې یوه سړی سر ننویستلی وای. ښکاریان د غار څنډو ته پټ کیناستل او د ټوپکو شپېلۍ د غار د تنګ سوري خولې ته ونیول. په انتظار کاوه چې لیوه به د باندې راوځي، خو لیوه کم عقل نه و. هغه په آرام په خپل غار کې ناست و، آرام یې کاوه. اوس داسې حال و چې ما ته به دا هغه وه چې زغم یې اول ختمېده. آخر یو ښکاري له دې انتظار ستړی شو او ویې پتیله چې غار ته ننوځي او لیوه بهر راوباسي. ښکاري د غار خولې ته نږدې شو او سر یې دننه کړ. دغه ملګری په انتظار او سوچ کاوه چې ولې ملګری نه مخکې ځي نه په وروستو راځي. د انتظار هم یو حد وي. هغوی پرېکړه وکړه چې خپل ملګری به له غاره راوباسي. کله چې هغه په راښکلو بهر راوویست نو ویلیدل چې سر یې نشته. اوس هغو دواړو ښکاریانو د غار په غاړه په دې خبره بحث شروع کړ چې درې ملګري سر لرلو هم کنه. هغه یو یې وویل زه ګڼم چې سر یې وو، خو هغه بل وویل دا کېدی نه شي چې هغه د سر ولري. آخر هغوی دواړو بې سره جسد کلي ته ویوړ او خلکو ته یې غمجنه کیسه واوروله. یو مشر سړي وویل هغه چې د لیوه په غار کې د سر نه نویستلو پرېکړه وکړه نو زه داسې ګڼم چې هغه څه موده مخکې خپل سر بایللی و، یا دا هم کېدی شي چې له ماشومتوبه به یې سر نه درلودلو. خلکو فکر وکړو چې د دې پوښتنې ښه ځواب د هغه تن کونډه ورکولی شي.
خزه ویل ز څنګه ویل شم چې هغه سر لار کنه زه هم دومره گواهی ورکول شم چې هغه به هر کال ځان له یو پاپاخ خولې اخیسته. نور بیا د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسې ولیکي
M A S H A A L
R A D I O